السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
غزنی کې محصلان د طالبانو له هغې پرېکړې خوښې نه دي چې اوس یې په کور کې نولي.
په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. پر موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو.
اروزګان کې طالبانو د نشې توکو د قاچاق کوونکو د نیولو عملیات پیل کړي.
موږ په چپ کړي دي موږ ته معلومات شوی دي هغه نیولې دي مابس ما چولې دي او په دوم پړاو کې ترتیب موږ لرو چې عام معتادین کسان مو نیسو.
او یو شمیر کابل خاریان وایي د کاروبار کموالی پر دسترخوان ډوډۍ کم کړي.
نه وړه خسته شو نه غوړی خسته شو هیڅ هم نشته د دالاله دلبار سناستي درې وخت په ډوډۍ دوه وخت لراوړي.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخ تر دې چې د او نورو راپورونو تراستانه شو. خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلوو.
ملګرو ملتونو د بېوزلو افغانانو پر لاسنیوي ټینګار وکړ. یونیسف وایي په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیه کې واکمن ګوند د ولسي جرګې د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بېلابېلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انټونیو ګوترش له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول د یوه ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پرېکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کېږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته واوسو او خدمت وکړو.
انټونیو ګوترش زیاته کړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ظرفیت او نفوذ لږ دی، خو بیا هم هڅه کوي چې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره د بشري مرستو لپاره کلیدي رول ادا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو ترڅنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پېښه سوې. تېره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یوه نړیوال کانفرانس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې د مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د نړیوالو ادارو لخوا به لګول کېږي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبریسوس په داسل کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون رسنیو ته ویلي چې ګبریسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغني برادر او نورو طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د کرملین له ملاتړه برخمن د متحدې روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې 3 ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. اپوزیسیون وایي د دغو 3 ورځنیو ټاکنو پر مهال انتخاباتي سرغړونې او په رایو کې لاسوهنه سوې ده. دغه ټاکنې چې پرون پای ته ورسېدې او مهمې ځکه ګڼل سوي چې ګمان کېږي په مرسته یې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي پر قدرت خپلې منګولې لا شاخې کړي. هغه هم داسې وخت چې د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته شایي بیا ځان کاندید کړي. په روسیه کې د ګولوس پونوم د پرټاکونو د څار خپلواک بنسټ د بورد غړي ویتالی اوبرین پرون یک شنبه د ازادي رادیو کرن ټایم برخه ته وویل
دا ګرانه ده که دغه ټاکنو ته شفافې ټاکنې ووایو. شفافې نه وي ځکه موږ د ولسمشرۍ او تر هغه مخکې د فدرالي ټاکنو په څیر د ویډیو له لارې د مستقیمې څارنې امکان نه درلود.
په دغه ټاکنو کې د اپوزیسیون حضور وروسته له هغې لا کم سو چې چارواکو د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د شبکې غړي له کاندیداتورۍ منع کړل. د روسي د پرم شهر په یو پاندون کې یو وسلول کس په ډزو سره ګڼ کسان وژلې دي. د روسي تحقیقاتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې نن سوي اته کسان وژل سوي. دغه کمیټه وایي ګڼ نور کسان ټپیان سوي او وسلول تنه هم په ټپي حالت کې نیول سوی دی. ځینو نورو رسنیو راپور ورکړی چې حمله کوونکي وروسته سا ورکړې ده. روسي رسنیو ویلي چې نن یو ناپیژندوی کس د پوهنتون ودانۍ ته له ننوتلو وروسته ډزې پیل کړې. د فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له 15 څخه تر 18 کلونو ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي. د دغه واکسین کلینیکي ازمایښت ثابته کړه چې وړو ماشومانو ته هم بې ضرره دی او دوی ته خوندیتوب ورکوي. دغو شرکتونو نن په یوه ګډ اعلامیه کې ویلي چې دغه واکسین به تر هغه ډوز چې 12 کلونو او تر هغه پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي په لږ ډوز کې ماشومانو ته ولګول سي. په نړۍ کې څه کم 6 میلیارد ډوز واکسین خلکو ته لګول سوی خو لا هم د نړۍ په ځینو هیوادونو کې ځینې کسان نه غواړي چې دغه واکسین ولګوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولی چې په لنډ وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د ده په ټکو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په 13 کلونو کې حل نشي کړی. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا ډول څرګندونه د دوی ضد تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له CNN ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه ټول شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زره عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره 13 کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل مشران خپلمنځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي دي.
زه ویلی سم چې اسلامي امارت اوس هم په خپلو ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپلو دندو خپلو اهدافو ته متحد دي. هیڅ خپلمنځي اختلاف او همدارنګ نور عوارض نه دي، وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تړاو د خپلمنځي اړیکو د کړکیچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وو چې ګنې په ارګ کې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوې. خو خپل مولا برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا دعوی رد کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست او لنډمهاله حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼلې ده. طالبانو بیا په خپلمنځ کې هر ډول اختلافات رد کړي او دا ډول څرګندونې د دوی په ضد تبلیغات بللې دي. څه باندې یوه میاشت شوه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. یوه ستونزه چې په دې وروستیو کې راپورته شوې هغه
منځنیو ښوونځیو او دغه راز لیسو ته او پوهنتونونو ته د نجونو د زده کړو مخنیوی دی او د نجونو د ورتګ مخنیوی دی. تازه په غزنی کې یو شمېر محصلانو ویلي چې له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي کې هم ښکارا ډاډ نه دی ورکړی. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دی چې څنګه پوهنتونونو او ښوونځیو کې نجونو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
لخور پرته ښوونځي ته نه ځو.
له تیرو څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنیو کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمېر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظري د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وایي طالبان د موږ ته له موږ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو تر څو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. پر موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې د زده کړو حق ورکړی دی.
حق تحصیل به تمام قشرها داده.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وایي طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بې وزلي او جاهلت ورسره زیاتیږي.
چې
استادان یا څه چې محصلین دي ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري.
یک رول و نقش عمده یې راشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي و له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلس ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسیدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنیو سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. یادې ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی داسې تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا ور دشري
پوهنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو تاسو ته خبرونه لري. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بایو ل لوړوالي شکایت کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بای دومره لوړ شوی چې دوی مجبور شوی چې د ورځې 3 وخته ډوډۍ 2 وخته ته راکم کړي. دوی وایي لامل دا دی چې په ښار کې کار روزګار کم شوی دی او په اکثرو ځایونو کې خلک شته پیسې له بانکونو نشي راایستلی. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د 2 دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وایي په وروستیو بدلونونو کې 2 زامنو هم دندې له لاسه ورکړې دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغله د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دیرش کسه خوراکي لرو، نه وړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د دالان دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو له راوړې ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجۍ وړي او د 200 کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جگ ټول سي الته شراکتو نه جگ دي، موږ خو جگ نه خرڅوو، موږ خو په خپلې اندازې باندې ورکو خلکو سره زارا کوو. خاص په ورځ ملت ملت کې کېږي، ملت ملت کې سل را غورځي، سل پورته کېږي، په یو چای باندې ریټ نه ده درېدلی. اوس پورې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکي د بانکونو د فعالیتونو کمېدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په دې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو را په دې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي، او دا ستونزې لامل شوي چې ډېری ځوانان د کارموندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اورزګان کې طالبانو د هیروینو د پلورونکو د نیولو عملیات پیل کړی دي. په اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله ګڼ شمېر هغه کسان نیول شوي چې هیروینې پر نشهیي توکو روږدو کسانو باندې پلورل. په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي د طالبانو دا ګام ستایي. تفصیل یې له خپل خبریال نه اورو.
په اورزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیات یې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اورزګان ولایت په امنی کومندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات یې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي، چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي، خو ښاغلی کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي، دا پوډر پروشانج پوډر خرڅي، روین خرڅي، تاریخ خرڅي، دا هغه کسانو په باغ موږ وس اقدام کړی دي. هغه مو نیولې دي چې موږ کشف کړی دي، موږ ته معلومات شوی دي. هغه مو نیولې دي مابسته ما چولې دي، د ولایت لوی مابسته ما استولې دي، او په دوم پړاو کې په دوم قدم کې بیا هغه پلان و او هغه ترتیب موږ لرو چې بیا هغه عام معتادین کسان مونیسو او د امارت تشریعت منګولو ته وسپارو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالۍ کې د معتادینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی، چې تر دا مهاله ګڼ شمېر معتادین نیولي او محبسونو ته اچولي دي. په اورزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د معتادینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د معتادینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته، چې طالبان مجبور دي یاد معتادین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وای مخ کې دغه هیروئین پلورونکو او متاجینو څخه تر پوزې راغلی و او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل
د ساقي خانې داسې ډېرې وې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بلا خرڅېدل خلک، او د دا نوي حکومت په راتګ سره یې ډېر خلک یې دغه دا ساقیان یې بند کړل. هغه روینیان چې پخوا به په تېر نظام کې پر کلو پانډال ګرځېدل، د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مچګاټان غلا کول، هر څه غلا کول، خپل مال مو د ځانه بولي، او اوس د دې نظام په راتګ سره یې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېرو کسانان یې بجنګ کړي ساقیان.
خود ترینکوټ یو شمیر نور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروئین پلورونکي موجود دي، او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وویل
وسم ستاسو کې ډېر کسان به شاید یې چې وسیم خرڅي خو په پټې خرڅي داسې په عامه نه خرڅي لکه څنګه چې پخوا خرڅېدلې، چې دا غوښتنه ده چې اول دې هغه روش کسان ونیسي یا د هغوی دپاره کوم روغتون یا کوم مابس تدې دغه کې چې څو دې هروین پرېږدي. دغه مو غوښتنه ده چې دې دغه ساقیان اول بند کړي، که چیرې ساقیان بند سي نو انشاءالله هروین به هم نه خرڅي او زموږ تیزبانان به جي نوژ برسي د ځای د عمل څخه.
توره سیمه د ورزګان ولایت د مقام او امنی کومندانی څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پرته ده، او د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروئین پلورونکو زیات مرکزونه پکښې کې موجود دي، او د سیمې اوسیدونکي زیات وخت ترې شکایت کوي. د ارزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخه نه وي نیولې، تر هغو نسي بریالي کېدلی چې دغلته د متاجینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونسي. دا په داسې حال کې ده چې ارزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکښې کې کرل کېږي، او هر کال په زیاته اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
له ارزګان نه ورځو ختیځ ولایت کونړ ته. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پر سیند ورته جوړ شوی پل اوبو ویجاړ کړی او له تګ راتګ یې ایستلی دي. دوی وایي کوم سرک په وسیله چې شلتن او اسمار ولسوالۍ مرکز اسداباد سره نښلیږي د هغه کارونه هم نیمګړي پاتې دي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي په تیرو حکومتونو کې ورسره د آبادۍ او بیارغونې چارو کې توپیریز چلند شوی. د دوی په خبره چې نړیوالو ځواکونو ورته د کونړ پر سیند یو پل جوړ کړی و چې هغه هم شاوخوا درې میاشتې وړاندې اوبو تخریب کړی چې اوس هم اوران پروت دی. دوی وایي اسداباد سره چې د کوم سرک په وسیله دوی مروري ولسوالۍ کې نښلول کېږي د هغه کارونه هم نیمګړي پاتې دي. د سرک نیمګړي کار او د پل ورانېدلو دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د شلتن قومي مشر حاجي احمد جان وایي
د سرک باندې هو چې د اسمار او د اسداباد ته لګېدلی شلتن ولسوالۍ باندې تیر شوی دی، دې باندې څه وخت مخکې کار روان و چې سبګریډ مو شو، لیول ارتې برحاله شولو، پلچک یې فعال شو چې قیر ته آماده شو، خو معلوم نه شو چې څه د وجې نه کارونه وځنډېدل چې دا ډېر آماده و کار ته اوس ډېر مشکل دی. خلکو ته چې دوړ هم ډېره کوي او کان هم بادي او بارانونو سره د سیلابونو سره د خرابېدو په حال کې هم دی، نو د مرکزي حکومت نه مو غوښتنه ده د طالبانو د ادارې نه چې دې سړک باندې څه وخت چې په کار بند شوی چې د هغې د کار د غېدو لپاره بېرته لارې چارې ولټوي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د اسمار او مروبرې ولسوالۍ ترمنځ د سړک نیمګړي کارونه بیا پیل شي. د کونړ والی بیان مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د اسمار او د مروورې ترمن چې کوم سړک دی د سیند نه په بله غاړه باندې کوم چې تر اوسه پورې خام دی، دغه سړک چې دی د دغه په باره کې موږ د ټولو ارګانونو نه غوښتنه کوو. د ولس واقعي مشکل دی چې د هغې په مشکل کې د هغې سره د کوشش وکړي د هغې دغه مشکل هغې ته حل کړي. نو د ولایت د مقام هم دغه فیصله ده چې څومره امدادي موسسې زموږ سره امداد کوي، نو هغې دې د ټولو نه اول زموږ په سړکونو باندې دغه پیسې صرف کړي.
د اسداباد اسمار ترمن سړک چې شاوخوا څلوېښت کیلومتره اوږدوالی لري د سیند کیڼ لور ته غځېدلی چې ورسره اسمار شلتن او مروبرې ولسوالۍ مرکز اسداباد او همداراز سرکانو ولسوالۍ سره نښلوي. له همدې سرک ډیورند کرښې ته ګڼې نورې لارې او سرکونه هم بیل شوي چې جوړولو سره به د خلکو تګ راتګ اسانه شي. په کونړ کې داسې نورې ګڼې زیاتې پروژې هم شته چې کارونه یې په هیواد کې کې د نوی بدلون راتلو سره پر ټپه ولاړ دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي. دې بریدونو کې چې تیرو دوو ورځو کې شوي لږ تر لږه اته تنه ووژل شول او له شلو ډېر زیات ټپیان شول. دا بریدونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او تر یوې میاشتې نسبي آرامۍ وروسته شوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. تفصیل یې تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبه یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار ده د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې شوب ګډوډي یا بې اطمینانی منځته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوي. انشاءالله ډېر زر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخبر تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
د امارات اسلامي نه دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاس روان دي. که په دوی الله ګرانې په دې رسول الله ګرانې دوی د قرآن یاد کړي د رسول یاد کړي د معلمینو معاش دا واله کړي. د خلک د لږې نه نور پوزه راغلي دي. ژوند نه شي کولای دي. ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وي. په دې مظلوم ولس کې رحم دي. السلام علیکم و رحمت الله.
مشکل دا افغانستان سے سیولار سو کورن په پاکستان کې دی. نه خو زنانا را سره خپل ماجر کارډون را سره ماجر کارډ نه مني. یو د پاکستان شخصي کارډ منل کیږي، یو د کندهار د سکرام منل کیږي. نو زموږ د نور ولایتو سی هغه کورن هم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني. ماجر کارډ بیا را کوي ته د پاره ده نور ماجر کارډ نه منل کیږي. زنانا را سره یا زنانا وي تقریبا دغه زحمتونه پر دي. نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه بدل کړي چې موږ ته منل کیږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډ نه راسه ټول کې د حکومت. نو بیا موږ ته پیدا نه کوي. نو څه کوو کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي لکه.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دی. دا مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډیر یې لکه امنیت خو راوست. موږ ولا خځې طلاق راکوي. موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه راکوي. اقتصاد ضعیفه ده. ولا که په کور کښې راوړو لرو لا چای لرو لا یو شی لرو که دایم څوک نه راکوي. باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایبینو ته ماش ورکړي. په کابل بانک کښې او په میوند بانک کښې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي. ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز خبرونه لرو، امنیت او سالم چاپیریال او د غراز ژوند په شیبو کې هله ده چې د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي او د خبرونه هم را سره واوري. اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته.